سلامونه وخت په خیر ده ماسپخین دو بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاست وایم پهل په خبرونو کوو په هلمند کې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا ریاست وایي تیر دوه ورځو کې په دې ولایت کې د کولرا یا نسناستي ناروغۍ له امله 13 کسان مړه شوي دي دا ناروغي د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې خبره شوې د هلمند عام روغتیا رئیس سید احمد سعید وایي سیمه قرنطین شوې نوموړی په دغه ناروغۍ د اخته کسانو دقیق شمیر نه ښیي خو وایي زیات دي د سیمې اوسیدونکي د روغتیایي مرستو غوښتنه کوي د نورستان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي د دغه ریاست سرپرست مولوي سمیع الحق نن ازادي راډیو ته وویل تیرو څو ورځو کې په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه رسیدلي هغه زیاته کړه په دغه سیلابونو کې 8 کسان مړه شوي دي او د خلکو لسګونه کورونه او استوګنځایونه وران شوي دي خیبر پختونخوا ته تللي افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي لیکوال او په پیښور کې د مفکوره په نوم د څیړنیز پراختیايي مرکز بنسټګر غړي حیات روغانی ازادي راډیو ته وویل د دې سندرغاړو او موسیقي غږونکو کوم شمیر چې د هنري ټولنې لخوا ثبت شوی له 150 لوړ دی ښاغلی روغانی وایي د افغان هنرمندان چې په قانوني ویزه نه دي راغلي د کور روغتون او د ماشومانو د تعلیم له ستونزو سره مخ دي اخوا سندرغاړې نغمې هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې له هغو هنرمندانو چې په بار کې اوسیږي او ژوند یې ښه دی دوی ته د مرستو غوښتنه وکړه د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په نړۍ کې کڅام د وګړو شمیر په زیاتېدو دی خو تر پخوا یې وده ورو شوې ده د جولای د 12 یا د نفوسو نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو د نفوسو څانګې نن دوشنبه په یو راپور کې وویل په 2000 کال کې د نړۍ په سطح د نفوسو وده 1% کمه شوې خو چې له 1950 کال راهیسې د پام وړ کموالی ښیي د ملګرو ملتو د نفوسو د څانګې مشر جان ویلمت دا د پراختیايي هیوادو لپاره یو چانس وباله د ویل د نفوسو کموالی د بیوزلۍ او لوږې په وړاندې له مبارزې د زده کړې د کیفیت له ښه کېدو او هر ماشوم ته د میندو او پلرونو د پاملرنې له زیاتېدو سره مرسته کوي ملګري ملتونه اټکل کوي چې د نړۍ د وګړو شمیر به د روان کال تر پای مخکې 8 میلیاردو ته ورسیږي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوکراین د غلجاتو پر صادراتو د روسیې محدودیتونه ښایي د سریلانکا په وروستیو ناکراریو کې ونډه لرلی وي سریلانکا کې د خوړو او تیلو د سخت کموالي له کبله له څو اونیو ناکراری روانې دي انتوني بلینکن اندېښنه وښوده چې دغه محدودیتونه ښایي د نړۍ په نورو برخو کې هم د نورو بحرانو سبب شي دا مهم خبرونه تر ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو .com کې دا خبرونه لوستلی او کتلی شئ اوس ورزو د مخکښو ښځو پروګرام ته
مخکښې ښځې
د ژوند په هره لاره هر سفر مو مبارک شه د ژوند په هره لاره هر سفر مو مبارک شه په مینه درته وایم چې اختر مو مبارک شه قدرمنو دوستانو د مخکښه ښځو خپرونې ته ښه راغلی نن په خپرونه کې له ښوونکې افغان ژورنالیست لیکوالې اقتصاد پوه په تیر نظام کې د رئیس جمهور له مشاورې او په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو له پخوانی استازې ملالۍ شینواري او له تکړه ژورنالیست او لیکوالې ښکلا شیرزاد سره د زړه خواله کوو په پایل کې دوه میلمنو ته ښه راغلاست وایو او د نیکمرغه لوی اختر مبارکي ورته وایو ملالۍ شینواري په پایل کې تاسو ښه ورو درته وایي چې د اختر په دې تیرو دوه ورځو کې چیرې لاړې څه مو وکړل
ما که زه مخاطب یم ما دا اول سر خبرې وانه ورېدې سلامونه جوړ په خیر
بل جوړ په خیر ملالۍ جانې اختر مو مبارک سه بل تاسو ښه پوښتنه و درته وایي چې د اختر په تیرو دوه ورځو کې مو څه وکړل ډیر زیات من او چیرې لاړې
اول خو تاسو او تاسو د رادیو ټول درنو او ریډونکو دې اختر مبارکي او د الله نغواړم چې د خوشاله یو نډک اخترې تر اوسه پورې لرلې او تر قانونې د الله پاک د نعمتونو نډک وي ځکه موږ داسې یو شرایط کې یو چې شاید ډیر خلک ستونزو کې ژوند وکاندي نو مزه تیر دوه ورځې کې شکر الحمدلله موږ قرباني کړې و او اول ورځ موږ ډیر زیات په مغی کې بوخت یو اکثرا موږ د کورنۍ غړي بیا موږ د مشرانو کورونو ته ځو از ما خويند مشران دي اکثرا دا غوي کورونو ته ځم او دا غوي د احترام د پاره ورځم او د زیاتر دریم ورځ بیا په کوریم چې نور منکر راځي چې البته د کور د مشرانو د جمع نه راځم، نو اکثرا زه بیا په دریمه ورځ منتظرم چې مشران من کره راشي.
ډیره زیاته مننه بیرته تاسو را ګرځو. ښکلا له تاسو څخه اورو، تاسو راته وایئ چې د اختر دوه ورځو کې چیرې لاړی، څه به وکړل، اختر څه رقم تیر څه؟
سلامونه فرشته جانې، په دې هیله چې ته هم روغ او جوړ وې او اختر مو تر دې دمه په خوښۍ او خوشحالۍ تیر کړی وي، او اغلی شینواری ته هم سلامونه وایم، اختر مبارکي هم ورته وایم. ډیره مننه. سکل زما لمړنۍ اختر دی چې زه مسافر یم، له هیواد لرې یم، نو لمړۍ ورځ مې مکمله په کور کې تیره کړله. چیرته لاړم؟ ولې تیره ورځ چې د اختر دویمه ورځ وه، خپلو ملګرو دوستانو سره بس بیرون وتلو، لږ چکر مو ووهلو، دلته یې تازه میوه باغونه دي، هغې ته لاړو، لږ وګرځېدو. همدغه مو اختر دی، مسافري طبعا اختر یې ډېر بې خونده وي.
بله، خیر پر حال راځو ګرځو بیرته ملالی جانې ته و به ګرځو تیرو اخترونو ته. اغلی ملالی، تاسو به درته وایئ چې اکثره خلکونه دا وروڅې پخوا اخترونه ډیر ښه و ډیر ښه و، مګر اوس بې خونده سوي دي، بې رنګه سوي دي. کله همدغه ځای پایل وکړو، دا ولې علت یې څه کېدلی شي؟
زه فکر کړم چې امیش من تیرواله خو وخه او زکه چې من اغه وخت کې یا ډیر ځوانانو یا مثلا من اغه عزیزان من سره په اخترونو کې یا په خاطرو کې را سره چې هغه من کډیر ګران دي. مثلا زما مور پلار خدای دی وبخي دواړه وفات شوی دي، زما ماشومتوب ماته ډیر ګران دی زکه چې هلته زما د مور پلار خاطرې دي ما سره، یا مثلا هغه شوخی دي چې من د اختر په ورځو کې کړی دي، یا هغه مزې چې د ماشومتوب مزې دي، لکه مثلا هغه دغه ته به چې تلو ساتیریا نزایانو ته به چې تلو، هغه اوس نه لرو. نو طبعا بې خوندي یو د هغې خوانه راغلې ده، او بل دغه د ژوند شرایط کله داسې یو حالت ته راورسېږي چې اختر هم خپله معنا د لاسه ورکاندي. خو زه بیا همیش مثبت نگره یم، او په هغه سختترینو شرایطو کې کوشش کړم چې خپل حالت ښه وساتم، او تر د ټولو بې خوندیو یو څه وکړی شو چې د ژوند نه خوند واخلو. دا هم ناشکری ده چې موږ یو څه ولرو، اختر ولرو، اما په اختر کې خفګان وکړو، او دا خفګان بیا د الله پاکم نه خوښیږي. نو ضرور دا ده چې موږ په هر حالت کې ځانونه دې ته آماده کړو چې خوشحالۍ ونمانځو. که چیرته موږ خوشحالۍ ونن مانځو، بیا خوشحالۍ نورې موږ ته نه راځي. دا زما یو انګیرنه ده. پوخا به مثلا فکر وکړه چې تاسو به هم ماشومتوب معلومدار ده چې ټولو تیر کړی دی، هغې کې به مثلا تا د نکریزو نه من خوند اخیسته، د جامو د رنګ نه به م خوند اخیسته، مثلا هغه انتظار نه به م خوند اخیسته. دا ټول شیان راته ډېر خوندور وو. یو بل ته سره م چې سیالۍ لرلې، د هغې نه به م خوند اخیسته. نو اوس فعلا شرایط داسې دي چې من اوس مشرانو کې راځو، او من نشو کړی چې هغه حالت بیرته ځان ته راولو لکه څنګه چې پخوا اخترونه. بل هو مینا محبت یا خاري ژوند، خو تاسو پوهیږئ چې خاري او کلیوالي ژوند کې تفاوتونه رامنځته شوي، حتی اوس په کلیوالي ژوند کې هم تفاوت رامنځته شوی. او څومره چې ژوند بوخت کیږي، د خلکو ترمنځ اړیکې کمزوري کیږي، او کله چې اړیکې کمزوري شوي نو مینا محبت هم کمیږي، چې دا بیا هغه بې خوندي رامنځته کوي چې زمونږ ولې زمونږ اخترونه یا زمونږ د خوښیو مراسم هغه پیکو خوند نه لري او پیکه دي.
بله بله، ډیره زیاته مننه تاسو ته. وروسته بیرته راګرځو. ښکلا، تاسو ته نه به دا وغواړم چې آیا کېدلی سي چې خپل ماشومتوب ته ور وګرځئ، دغه وخت کې سیره ته وکړئ چې مثلا هغه څه وه چې په اختر کې به ته ډیره زیاته ورته په تمه وې، او شپې ورځې به دې شمېرلې چې اختر راورسیږي او هغه دود ته ووینې، هغه څه وه په یاد دي دي؟
هو ولې نه، کله چې په افغانستان کې زه خپله د ننګرهار ولایت یمان، او هغلته اختر ډیر پشان او شوکت لمانځل کیږي. لکه د افغانستان هر یو ولایت ځانته ځانګړی دود رسم رواج لري، د مغه مطابق اخترونه لمانځل کیږي. په ننګرهار کې هم اختر ډیر پشان او شوکت لمانځل کیږي. بیا بک زه ایواز هغه خپل قصه وکم، چې فکر کوم ایواز نه بلکې ډیرای ماشومان کاله یې تر ډیر خوشحالي چې نوی کالي ورته واخلي، نوی بوټان یا سپلای ورته واخلي. نو زه هم نام خدا مونږ خويندې ډېرې وو، نو پلار به مې ډېر کوشش کول چې مونږ ټول ته کالي واخلي. هغې وویل چې اختر اصلا د ماشومان وي چې دوی ته باید هر څه برابر شي، نو مونږ ته چې به کالي هم وکړه ډېر به مې انتظار دی ته کول چې د اختر شپه شي نکریزي کېږدو، سبا اختر دی بیا خپلو ملګرو سره وځو، بیرون ټالونه واچوو او هغې کې بیا وزنګو یا همسایګانو کره لاړ شو، هغه په یو ډول اخترې چې ورته وایي هغه راټول کړو. دا ټول هغه څه وو چې خوند پکې وو. ولې اوس لکه څنګه چې هغه له شینواري وویل اخترونه پکې شوي، نه هغه د ماشومتوب خوندونه پکې پاتې دي او نه په اخترو کې د لویان لپاره داسې څه وي چې مثلا هغوی ورته خوشحاله شي. یوازې همدغه عادي تګ راتګ دی، په یعنی اوس په یو ډول په عصري بڼه لمانځل کېږي. په خاچو په ولایاتو کې به لکه ډېر داسې مندونه وو چې هغه به خوشایند و خلکو ته. شخصا زه خپل هغه وختونه چې را یادېږي یعنی ډېر خفه کېږم ورپسې.
بله، په دې علت چې هماغه وختونه هغه څه چې مخواښېدل بیا تازه سي او بیا له سره سي. اغلی شینواري بیرته تاسو ته راګرځو. تاسو مخکې له اړیکو نه یادونه وکړه، تاګ را تاګ نه چې د پخوا په څېر اوس نه ده. یو موضوع دغه ټلیفون، وایبر، واټساپ او فیسبوک او دغو شیانو کې یو بل ته مبارکۍ لیږي که نه، د تاسو په نظر څنګه کېدلی سي چې دا سمه ده چې پرمختګ سوی ده، کار اسانه سوی ده؟ څومره اختر مبارکي کمرنګه کړې ده دغو پیغامونو؟
ګوره دغه دغه پیغامونه چې دي د سوشل میډیا د لارې نه چې راځي، دا خو اصلا د اصلا زه ته خسته کېږم، د دوستان د نه خسته کېږي دومره ډېر راځي. ولې د زړه مینه په کې نه دغه کېږي؟ مثلا موږ پخوا ډېر څه به نه اخېسته، افغانستان هغه حالت کې به نه و چې مثلا تا په کور کې د هر رقم وچه میوه موجوده وی، کشمش نخود او کلچې او دغه شیان به موجود، ولې خلک به ډېر راتله. منګ اجرا یا سالون یا هغه د ملمنو کوټه به هیڅ کله زمنګ پلار مې چې ژوند دی تر هغه خو به منګ تر درې ورځې پورې خو به بالکل منګ هغه کوټه تشه نه لیده. دا خو د نارینه و حالاتو. بیا د ښځو اختر به لږ نور هم پکې وګدو، مثلا ګاونډیانه به راتلی. منګ اوس باور وکړه زه ګورم چې موږ د اصلا ګاونډیان نه پیژنو، دا ستونزه ده. یو دا ډیره خطرناکه ستونزه ده چې موږ د ټولنیز ژوند نه هغه واقعي ټولنیز ژوند نه وباسي. سوشل میډیا یا ټولنیزه میډیا ورته ویلی شو، ولې په دې کې خو هغه اړیکې نشي ټینګېدی او په هغې کې نشي پالل کېدی پکې. نو موږ ځان ته دروغجنې اړیکې جوړې کړې، یو داسې فضا کې مبارکیانې لیکو چې مقابل لوری نه پوهېږي چې هغه اخلي نه اخلي یا خوشحاله دی یا نه دی. زه په دې وختو کې بالکل د سوشل میډیا نه لرې یم، علت همدا دی چې هغه د خامې په نه سړېږي، نه مې علاقه مندي ورسره شته. زه نه پوهېږم چې هغه مقابل لوری چې زه ورته خبرې کړم هغه واقعي فزیکي موجودیت لري که نه لري. یو کس نوم د ښځې هغه نر د وښي چې هغه کوم چې د ښځې نوم ورپورې دی هغه نر، یو هغه د نر نوم تر شا ښځه پټوي. دا کوستوم دې هم شته دی په دې سوشل میډیا کې. نو هغه راته ډېر خو خوندور نه ښکاره کېږي، ولې پوښا که هر څومره وو، مثلا که 50 دوستان دلرل دغه 50 واله به ستا کور ته درتله او ته به هم یوه ورځ به د هغو ته ورکوله یا دوه ورځې به د هغو ته، یعنې ځان به د هغو ته مزګاره او هغو به تاسو ته مزګاره. نه یوازې چې موږ د دغه دوه اخترو به محدوده نه وو، چې دغه جمعې ورځ به هم لکه د مسلمانانو اختر ویل کېږي، موږ به اکثرا مېلمانه لرل او یا به موږ خپله مېلمانه وو، دغه رقم به م تېراوه سره د چا خبره د خولې کپ به خلکو سره نیم کړ. اوس هر څه نعمتونه ډېر دي، ولې هغه مینه محبت ورو ورو دغه تخنیکي وسایل چې راجوړ شو، د الکترونیکي اړیکې چې جوړې شوې، ډیجیټل دنیا شوه، دې هر څه ګډوډ کړي سره او یو څه دا سره ډېر ګډوډ شو. بل خواته بې حوصلې شو خلک، وخت نه لري د نه پیګم چې پوخا به خلک وزګارو چې دومره به ډېر اړیکې به ښه پالل او څه کیسه وه. خو زما خو چې یو چې زما پلار ډېر مصروفه سړی ول، بیا یې هم اړیکې ډېرې ښې پاللې. اما اوس موږ اول زه بیا نور دغه ستونزه لرو چې حوصلهناک نه یو او هغه مینه محبت صرف د خپلو کورنیو په منځ کې پاتې شوی دی. غیر د رښتې نه موږ بل چا سره پالل نه کړو، دا هم یوه ستونزه ده. یعنی ټولنیزې اړیکې په ټولیزه توګه زما د نظره کمزوري شوي چې دا ښه حالت نه دی، زه طرفداره نه یم.
بله ډیر زیاته مننه ښکلا. تاسو به دارت وایي چې ډیر وخت خبریاله پاتې سوي په بیلابیل رسنیو کې کار کړی، کله به چې اختر و څومره وخت تاسو کولی شو چې خپل ځان لپاره یې وباسي، خپل ځان ته وخت ورکړئ، په هغه کې جامې جوړې کړئ یا نورې تیاری اختر ته ونیسئ، آیا وخت پاتې کېده؟
طبعا ما هغه کسان چې پرسنوي کې کار کوي بیا نسبت هغه چې په کور کې وي زموږ اختر بلګ څه ډیر خواندورو. مونږ به کوښښ تا کولو چې مثلا سکرین کې کار کولو ډیر به کوښښ تا کوو چې ښکلی کالي ځان ته برابر کړو ترڅو په سکرین کې ښکلی ښکاره شو. نو ډیرې وخت به په دې باندې دفتر کې سره ناندرې وي او جنګ به و چې مونږ به مدیر ته ویل اول ورځ ما ونیسا، یوې به ویل اول ورځ ما ونیسا نوکري، مونږ به ویل چې دا دوه نورې ورځې بیا مثلا مونږ خپلو خپلوانو او دوستانو کره لاړ شو، ځکه د قربانۍ او د کور د کارونو نه به م ځان خلاصولو. اول ورځ له کور کې د روبار ډیری کنه نو کار ډیری په هغه لحاظ باندې همیشه په اول ورځ مونږ خوښېدل چې مونږ په دفتر کې نوکری وسیګو. بیا ځینې ملګري مثلا دوستانې چې وو نوکری به مو خلاصه شوله، ځینو نورو ملګرو کره به مثلا تللو چکرې به مو وهلې، یا په کابل کې ځینې تفریحي پارکونه چې وو باغونه وهلته به تللو. کوشش به مو دا کولو چې داخل د خپل ملګرو دوستانو سره خپلوانو کره لاړ شو، یا مثلا مشران دی غوی کره لاړ شو د اختر ولمنځو. ځینې ځانګړي خبرونه به مو د اختر لپاره درلودلې، پاغه به مو ډیر کار سره کولو. نو اختر بیا پر اساس کې لږ څه خوان دی ډیر وی او یو به مصروفیت هم ډیرو په غوږو کې. نو بیا د دې ترڅنګ مثلا مونږه کولای شو چې په اختر کې به مونږ ځانګړي میلمانه درلودو، راغوښتل به مو هغه سره به کیناستلو، د زړه خواله به مو کول، دا غوې نه به مو د افغانستان مثلا د بیلابیل ولایتو به د دودونو پاړه به مو پښتنه ته کوله، ځین ولایت ته مو سفرونه درلودل. ټول دغه سکیجول چې به مو جوړولو تقسیم وقات دا به داسې وو چې یعنی هر ورځ به مونږ نوې خبرونه درلودل او په هغه کې به سره بوختو. نو هغه به ډیر خوند کولو او د دې ترڅنګ مثلا مونږ به رنگ رنگ کالي جوړول د اختر لپاره، د سکرین لپاره هغه ځانګړی خوند درلودلو، هغه څو چې همیشه ماته یادېږي.
بله ډیر زیاته مننه، بیرته تاسو ته بیا راګرځو. اغلی شینوارې چون د اختر ورځ ده، له تاسو که یو شعر غواړو، ځکه تاسو که څه هم ډیره برخه لیکوالۍ ته ورکړې، شعر او شاعري هم کوئ، کله تاسو غوښتنه وکړو چې موږ ته یو شعر د دې اختر د ورځې په مناسبت وایه، یا فرق نه کوي هر ډول شعر چې موږ یې اورو. فکر کوم دی اغلی شینوار اړیکه پریس وز موږ تخنیکی همکار به بیا سره تماس ونیسی. راګرزو خکولاته، خکولال تاسو خه یو شیر اورو کده لسی سره ته وایه؟
که څنګه خپل شاعرانه ما او خپل داسې شیر او شاعری کې لکه یعنی دا یو هنر دی چې ارڅو کې لري کنه، او ځینې بیا حتی دی وایلو هغه هم لري هنر هم لري چې وای وای خیر کوم څه وکړ دلانو دوستان دی بخنه کوي. خپل شعر مې نه دی ولی یو بل شعر دی چې یو شعرونه لولم. نو زه به تاسو ته یو شعر وایم په دې هیله چې ستاسو دوستانو خوښ شي. وایي: پروای نه لرم بارات وي که اختر تیریږي، او مننه. وایي: پروای نه لرم بارات وي که اختر تیریږي، زما ژوندون لکه د ژمي مازیګر تیریږي. پرون ناور له پیغلو ډک وو، کوچیان ټول دلته وو، نن یې کېږدی پوخو بار دی مسافر تیریگی. خالی ادو تای خوشحال اوم چی مال می بیتل، کنا جانان لبانا پت پا بر گدر تیریگی. دیر روژه او اخترون دل تزی او رازی، پا خوار یتیم یه هر را تگ لکا محشار تیریگی. کدوال خو هاسی او راز شماری پا نامه ویاری، دل تا پفون مبارکه وی بی خبر تیریگی. بودی هیلا چه خوخشه موی لند و
ډیر زیاته مننه، ډیر ښه شعر
وایم. هو مننه، نو دغه اخیری باید په اړه یو څه ووایم چې رښتیا هم اوس اخترونه ډېر بېخونده شوي او یوازینی لامل هم دا دی چې اوس خلک لږ څه بوختي ډېر. نو هماغه د سهار چې راجوک شي د اختر پر لومړۍ ورځ لکه څنګه چې غلی شنواري یادونه وکړه موبایل ته به ګوري بس داسې میسیجونه به را روان وي په ګروپونو کې او په شمیرو اختر مبارکي یعنې به وي خلاص هماغه اختر مبارکي ده. نو ډېر کم خلک دا وخت پیدا کوي چې حداقل یو چا کره لاړ شي مثلا اختر مبارکي وي کې یا مشرانو کره لاړ شي یو بل سره وګوري یوازې هماغه د موبایل مبارکي وي او خلاص شي بس همدغه اختر وي.
بله بله ډېر زیاته مننه. اغلی شینواري غږ مې اوري؟
بله اوسم.
له تاسو مې د شعر غوښتنه وکړه بس اړیکه پرې سوله نو پریدومنه اوس اوري غږ مې؟
زه خپله شاعره نه یم ښه زما احساسات چې دي کله زه ډېر کم مثلا کېدای شي زه کال کې یو شعر ولیکم هغه هم دا چې زما ما زه هم ژورنالیست وم پیل مې د لیکنو نه کړی دی او مګر شعر مې خوښېږي د بل چا شعر مې ډېر زیات خوښېږي نه بد د خپل شعر نه خو کله چې بیا زه هغه یعنی کوشش کړم چې هغه خپل احساسات لګرا منظم کړم چې ویلي کما د شعر په بڼه خو نور ته ویلم خو داسې یو نظم غوندې ورته ورکړم. نو هغه زما همیش یو مثبت نګری خوښېږي او د ناهیلۍ نه سخته ویره لرم. نو هر کله زه سخت حالاتو کې هم تشویق کړم ځوان ته او مشر ته او کشر ته چې تاسو مثبت نگر اوسئ ژوند دوام لري او مثبت هم شته په دې ژوند کې او هر پیښه ته د مثبت اړخ ګوري. نو هم دې په کابل زه تاسو یو خپل یو آزاد نظم وړاندې کوم البته چې دا مې هم په یو داسې حالاتو کې شاید ویلې چلته ډېر خلک ناهیلي وو هغه داسې دی چې که هسکې سپینې ورځې جل ووهي او ځمکه وچه شي سکروټه شي باران نوري زه به مې لپو کې د هیلو زړې وکرمه د رڼو اوښکو به باران جوړ کړم ما ته د نه کېږي خبره مه کړه ما ته د نه کېږي خبره مه کړه. یو مې دا او بل یو بل یو وخت کې چې زه په بهر کې البته زه مهاجره نه وم دغه وم د ډیپلوماټ وم او هلته مې یوازې اختر تېراوه. نو یو نظم مې لیکلی و چې هغه د ځینو دوستانو راته خوښ کړ نو زما هم خوښېده زه خپل شعر ډېر په اسانۍ نه خوښومه. نو هغې کې داسې یو احساس ما رانغښتی و دلته د غرونو شاته سمندرونو شاته څه خیالي دنیا ده خو خیالونه ورک دي دلته غمونه اندېښنې په زړو کې ځای نه لري خو ارمانونه ورک دي دلته د دنګو ودانیو ښار کې د نعمتو د ارزانۍ په ښار کې دلته د عیش او سوکالۍ په ښار کې د خنداګانو او مستۍ په ښار کې هر څه پیدا خلک له ځانه ورک دي. نو دا هغه دوه تریوتي همیش ما کله چې به زه په بهر کې ومه زه د ښکلا جانه تللې ده بهر ته زه سره د ټولو مشکلاتو چې موږ او تاسې لرو بیا هم بهر خوښې نه یمه خدای دې وکړي چې کچو بهر دي هم بیرته ورځ موږ وکړې شو خپل هیوا ته راستنه شي او یو دلته دی دوی دې هم خدای په خپل امن پناه کې لري سره او خپل هیوا ته هیڅ ځای نه ورسي.
بالکل بالکل. اغلی شنواری تاسو ویل چې ځانته شاعر نه وایست او خپل شعر ښه نه درته ښکاري په رښتیا چې په دې آزاد نظم کې تاسو د ژوند هغه ټول واقعیتونه راټول کړي وه په تیره په نظم کې چې تاسو له هیواد څخه بهر ویلی و یعنی هغه څه دي چې ټکی په ټکی دا ټول واقعیت مو پکې راټول کړی و. له تاسو نړۍ مننه بیرته راګرځو تاسو درنې میلمنې دواړه له ما سره پاتې سئ اوس لنډه دا مخلو له لنډې دا مې وروسته بیا خپلو خبرو ته دوام ورکوو.
په افغانستان کې رفاه د شزو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبرېږي.
بیا هم خرغلی د مخکخه خزو خبرونه ته بیا هم راګرزو اغلی ملالی شینواری ته تاسو سره لدی چې لکور بهر ډیر کارونه لری پر رسمیدان دو بوخت یا تاسو یو خر ډیزاینر هم یست درته وایا چې دا کار مو چیرې زده کړی او په مسلکی بڼم زده کړی که څنګه د رنگونه سره یو ځای وي او بیا خپل چیز ورنه جوړوي
ولکه رښتیا درته وایم دا غزماغه یو د هر انسان په وجود کې یو هنر شته دی او کاغه ولټه کې دا زما هنر شته دی او یا هغه کله کله دی یو لګې احساس لري ته مثلا خواړه خوریم هغه احساس لري چې نه دا زما ولګه د خوړو نه دا زما ولګه د مثلا د چکر د تاسو دا زما مثلا موسیقي باندې دا نه خړو بکیږي نو اتمن په وجود کې دی یو بل شي یا دی یو بل غوښتنه شته مثلا یو څوک شیر وي یو څوک کتاب لولي کتاب لیکي مثلا یو څوک بیا رسامي کوي او یو څوک بیا یو بل کار کا نو ما زه چې کله په تیر وار کې طالبان راغله افغانستان کې په کور کې نه سم زمون تحصیل نیمګړی پاتې شو نو زه د ناهیلۍ خواته لاړم بیا مې کوشش وکړ چې دا خپل ځان بیرته مثبت اړخ ته واړوم نو ما په خیاطۍ باندې پیل وکړ او په خیاطۍ کې به مې کله چې البته یو څه شی به موږ ته ویل کېده چې داسې جوړ کړئ کله کله به ما خپل خلاقیت پکې کړ نو هغه و چې ما عملی کار ډېر وکړ نسبت د نظری کار نه او بل دا چې زه نه پوهېږم موږ خو کله چې کیمیا لوسته یو وخت کې به د ترکیب د رنګونو لوسته نو ما ته د رنگ ترکیب او د عضوي کیمیا ډېر خوند راکاوه نو دا د رنگونو سره لوبې مې خوښېدي ښایي که ما لکه په ځان کار کړی وای ما شتور کې راته چات ډېره پاملرنه کړې شای زه یو رسام وای ځکه ما رسم او جوړې د رنگ سره لوبې ډېرې خوښېدي نو هغه بیا ما په جامو کې زیات خپل ځان ته جامې دومره خوند نه راکوي لکه یو بل چاته چې جوړې کړم رنگونه پکې وکاروم شکل ورته ورکړم پروفیشنل نه یم تبان چې زما ژوند داسې و چې ما ونه شو کړی چې هغه څه چې زه ډېره استید مسایده یم هغې کې دغه ولرم کار وکړی شم حتی مثلا زما ژورنالیزم خوښېده ولې ژوند حالات داسې راغله چې ما هغه په یو ځای کې پرېښود بېرته را وګرځېدم سیاست ته نو دا هغه څه دي چې موږ افغانان هغه څه چې ځان کې لرو یا څه چې کوم هنر راته الله پاک را کړی هغې ته ډېره توجه متاسفانه نه کړو خو زما اوس هم خوښېږي نه یوازې د جامو بلکې د کور او د رنګونو سره لوبې مې په ټول ژوند کې ډېرې زیاتې خوښېږي او تقریبا زما روح آرامي چې زه یو جوړ جامې کې رنگونه ښکلي ښکلي وکاروم یو کوټه کې یو ته جوړ کړم دغه رقم کارو سره مې ډېره زیاته علاقه وه د ماشومتوب نه
بله پس ون کله نور بریا هم درته غواړو ډیره زیاته مننه بیرته به تاسو ته بیره وګرځو کله جانې تاسو راتوي سره لدی چې تاسو په مطبوعاتو کې کار کاوه بیل بیل زایو کې په کور کې کوم کار سره ملاقات درلودل څه مو زده او څه مو کول
فرشتہ جان طبعا جونې چې دینو سره لدی چې خلک دا وایي البته زه خپل په دې نظر نه يم و هغه انجن چې معمولا لکه بیرون کار کوي او هغه بوختي وي بیا په کور کې ډیره تنبلي لکه د کور کار نه کوي خو زه فکر کوم دا هسي یو خبره ده چې خلک کوي البته شاید وی به ولی ټول داسې نه دي زه خپل چې ډیره وخت مثلا بیکاره وم یا د جمعې ورځ به کور کې وم نو د دې کور صفایي به ډیر خوند راکولو او د دې کور ډیکوریشن ډیر خوند راکوي چوشه مثلا چیرته منظم کېګدم یا کور پاکم دا کارونه په ډیر خوخیدل او د دین علاوه د شپایز سمې چندان پخلی سره می جوړانه و نو مور به مې شاول چې د خزل لپاره پخلی ډیر ضرورت دی باید زده کی ځکه سبا پر دې کور ته بیا تا مسؤلیتونه تر غاړه کیږي او ستا چې نه ځنه دا بیا ډیره بده ده. نو بیا لګ لګ اخلي پخلي کې به مې ګوتې وهلې ولې ډیره پکې ماهره نه یم. د کور نور کارونه مثلا د کالیو مینځل دي، د لوښو مینځل دي، د کارو سمیم چندان جوړانه وه، خو په ټوله کې هغه کارونه مې خوښېدل چې مثلا کور کې به مې لکه پردې څه رقم ځوړاندې کړم یا مثلا کوټه څه رقم منظمه کړم، دغه د کور ډیکوریشن دا شیان به مې ډېر خوښېدل. او معمولا د خویندو سره دوریندار سره دوی سب مې ډېر همکاري کوله، دغه شیان مې کول په کور کې رخصتۍ ورځو کې کله چې به بیکاره وم.
بله ډیر زیاته مننه اغلی شینوارې. لکه څنګه چې موږ د خبرونې په پایل کې یادونه وکړه، تاسو بیلابیل داندې تر سره کړی، مثلا د ولسمشر مشاور او د اقتصاد په برخه کې مشاور او د پولیسي جرګه کې د خلکو استازي او تر ټولو مهمه یو ژورنالیست. درته وایي چې خون کې البته په کومه برخه کې تاسو آرام او ځان موخه احساس او کار ته ورتلی په شوق باورتلی؟
زه هر کار ته په شوق ورسلم فرشته جانې. ماته هیڅ کار چې مشروع کاری بی خوند او بی ارزښت نه ښکاره کیږي. یو وخت ما ومویل چې طالبان وخت په پټه من کارونه کړه، چې کله موږ فاکولټی نه شو درس هم نه شو ویلې، نو زه مجبوره شوم چې مجبورم نه شوم، زه کار پسې په لټه کې شوم. او ځان ته مې یو کار پیدا کړ، باور وکړې چې د میاشتې به موږ له ټول ټال هغې ته به دغه ویل ده ولنټیر خلک ویل ده سیف د چلډرن. نو ما به سیف د چلډرن کې په وړیا زه خو تاسو ویل چې دا اوله دنده مې خون کې وزه لا ما حاصل توپ کې ما کار پیل وکړ. او د دې د پاره چې زه خو ما مور پلار نو زه یتیم او مجبور هم چې ځان د پاره د مشروع ګټې د لارې نه خپل ځان ملاتړ وکړم، لګښت ځان ته پیدا کړم. نو هغه کبله زه بیا په طالبان وخت کې هم بیکاره کې نه ناستم. نو سیف د چلډرن کې موږ ټول ټال په میاشت کې $10 راکول، خو باور وکړه چې دا ما دومره حلالول چې کله زه هر چاته مثال ورکوم که ما غلس $10 سره نه په داسې مې هغه کار مې هغه د زړه نه وې تر سره کړی، شاید زه بیا د نورو دندو ته نه وې الله پاک رسولي، ځکه د الله پاک یو امتحان یار کار کې. زما په نظر په هر کار کې د زړه نه هغه کار کړه او صادقانه هغه کار کړه لازم دي چې باید وی کړو. نو کار غټ او وړوکی نه لري. مثلا هغه د کور کاری او کاغه د باندې کاری، زما مور د خدای او بخیری به مونږ ته ویل چې هر کار چې کړی صادقانه کړی او د زړه نه کړی، او بیا دا سم کړی چې تا کم کار وکړ سترګې ونیسي او بل چاته چې نیم کار به وساغه وکاندې. همیش کم څومره کار کړی چې تاسو کړی شي او تاسو خوښي، هغه کار بیا ډیر ښکلی راځي. کله به چې دې پخلی کړ نو مونږ ته به دا ویل چې کله چې دې کړې نو لږه مینه هم په دې کې ور واچوي چې دا پخلم خوږ راشي، مزدار راشي. اوس که هر شی موږ په پخو هم ولو کړه د کچالو پیاوي چې هغه لږه مینه پخ کړو، شاید د ټول کورنۍ هغه خوښ شي. زه فکر کوم هیڅ کار وړو کې نه ده، زما صفائی ډېره زیاته خوښيږي. زه د کور تر ټولو هغه ځایان چې خلک نه پاکي او ربانه شرمیږي دی وایلو نه، چې زه تشناب پاکوم، زه تشناب پاکوم همیش. زما کور خوښيږي چې هر ګوټي باغی کې زما لاس وهل شي او زه باغی باندې مصروف اوسم. پاکاری مې ډېره زیاته خوښيږي، خصوصا کله چې مې غوسه راځي نو بیا خپل غوسه په کور باندې وباسم، کور پاکوم. خپګانو نه ژوند کې ډېر کیسې راځي، زه چې په بهر کې ومه نو زه به یوازې ومه. زما یو بلګری و نو هغې به ماته ویل چې هر کله چې خفی وایي دا کور ډېر ښه پاکېږي، وایي نو بس بیا ورته ملا وتړه دا کور پوستکی وباسه. بیا به ما همدغه کار کړ چې کله به خفه ومه کورنۍ غړو پسې نو ما به هم د کور را پوستکی ایسته. نور کارونه چې دي، هر کار چې دی، زما هیله دا ده چې ځوانان هر کار چې که وړوکی ونه ګڼي، نن سبا ډېره سخته بېروزګاري ده، ولې دا بیروزګاری باید په موږ غلبه ونه کړي. فکر ونه کړو چې دا بیروزګاری دایمي ده، بلکې موږ باید هر کار چې مشروعي هغې ته په ډېر صداقت وګور کړو. او د خپل کورنۍ د لپاره یو مړی ډوډۍ حلاله توګه پیدا کړی شو. دا تر ټولو غټه لاسته راوړنه ده. او زه هغه ځوانانو ته چې دومره خطرونه په ځان ګالي، د نن هم خبره شوم چې مثلا د ترکیې نه ګڼ شمېر ځوانان بیرته راواپس یې کړه، خو دوی به څومره سختې لارې تللي که نه، او سر یې د سر په بیه تللي دي تر اغېزې، او اوس یې بیرته په یو تیاره کې راکېنولو، بیرته همدې افغانستان ته راولېږل. نو زما د دوی نه یو هیله دایي چې که تاسو هغومره خوارۍ چې په لارې کې تاسو وګاللې، دا تاسو په خپل ځان باندې دا ګاللې وی، د خپلې کورنۍ دپاره مو همدلته خواري کړې وی، شاید ډېر ښه ژوند هم ترلاسه کړی وی. ستونزه دا ده چې موږ د یو اوایي شي په فکر کې خپل ژوند هم د لاسه ورکړو او زحمت هم وباسو، هېڅ هم ترلاسه نه کړو. نو صادقانه هر کار تر سره کول الله پاک پاره کې انسان ته برکت اچي، او خدای دې وکړي چې هیڅوک پس د اختره بیروزګاره پاتې نشي.
بله اغلی شنواری تاسې په هر خبر کې یو تجربه ده، د دې موږ ته مم دار زده کړ چې کله د کور په غړیو په خفکیګو نو بس کور به پاکو، هغه وخت کې کور خه پاکي. په هر حال راګرځو کولاته کولاته ستوره توې چې پراته لدی چې تاسو ژورنالیست یاست، پر سنوي کې کار کوي، پراته لدی مسلک کوم بل څه هم کړی دی؟
فرشته جانې، زما چې کله افغانستان کې رسنوي سره کار کولو، هغه مهال د دې تر څنګ چې ما رسنوي کې کار کولو، ما خپل زده کړې هم کولې، او بیا ما په افغانستان کې فاکولټه خلاصه کړله. ولی زه فکر کوم د کار سره سره که انسان وغواړي بل مسؤلیت یا تعلیم هم کولی شي. ولی کله چې دلته راغلی یم، نو زه فکر کوم چې لکه څنګه چې غلی شنوار یادونه وکړله، په پردي هیواد کې ژوند کول ډیر سخت دي، که څومره امکانات سهولتونه ولري، ولی بیا هم خپلې سختۍ لري، او همیشه به د خپل هیواد یادېږي. ولی زه فکر کوم چې اوس دغه مسافري زموږ لپاره یو چانس دی تر څو تعلیم وکړو. زه فکر کوم زه خپل ځان لپاره البته دا یو چانس بولم چې خپل لوړې زده کړې وکړم، او دا مې هیله و چې زه باید ښه لوړې زده کړې ولرم. په افغانستان کې ما د لیسانس تر کچې مثلا زده کړې کړې دي، ولې دلته زه غواړم چې اول مې ژبه قوي شي، لاغي وروسته ادخل باید زه ماستري ولرم، او دوباره چې بیرته افغانستان ته ستنېږم نو لاس کې مې یو څه باید وي چې زه وایم چې دای ما لاسته راوړنه وه، او دېشته ستونزو سره سره چې په بهر کې ما ژوند کړی د افغانستان لپاره د خپل زباید یو څه به سملت ځای. ولی تاسو د پښتنې په تاړه باید وایم چې رسنوي کې کار کول د سی وی چې مثلا بل کار ور سره کول لکه ستونزمن وی، ولی که تخپل وغواړي کولای شي. لکه ما چې کله فاکولټه لوستله په افغانستان کې، زه ډیر سهار وخت په انتون تتلم، او خپل پانتون چې مخلاصولو دغه نه ورسته به زتلم مثلا کار ته، بیا نو درس ویل مور سره لکه ستونزمن و رسیدګي به منډه شکاله، ولی بیا خپل کوشش مکول. فکر کوم که انسان وغواړي کولای شي، او هغه وخت باید ضایع نشي، لاغه استفاده وشي، که یو څوک وغواړي دا کولای شي، ولی دا خپل انسان پورې اړه لري چې مثلا دا څومره کوشش کوي، څومره زیار وباسي، او تر کومه دا غواړي اراده څومره قوي ده. زه فکر کوم هر څه امکان لري که خپل انسان وغواړي.
ډیر زیاته مننه تاسو باندې اوسئ. اغلی شینواری، بیرته تاسو ته راګرځو. د تاسو دغه وخت ورګرځو چې په رسنۍ کې کار کوو، درته وایي چې یو ښځینه ژورنالیست سره په افغانستان کې څه رقم برخورد کیږي؟ آیا د خلکو هغه مثبت برخورد ډیری او که منفي؟
اغه وخت ما ژورنالیزم پیل کړ، ام دغه څه حالت چې نه لري خځې دغه شوي وی لکه دروازې او ټپانې تل شوي او راوته د کورونا نه، ما بوکره په سره ولا اول سر کې، او ما پیل د کار دازو. زما تجربه ډیره کمه وه، او زه په دې هم نه پوهېدم چې هغه د ژورنالیزم په واقعي معنا هم زه نه پوهېدم. یوازې ما ته په وطن کې کله د شینوارو ته لاړم، یو احساس پیدا شوی و چې زه به دا د ښځو د افغان ښځو غږ په کومه لار باندې دنیا ته رسومه. نو کله چې می دا یو چا یو دوست راته ویل چې دا غته په بيسي کې کار ده نو ما ورته دا خبره چې په خو منډه وي ما په سر ور منډه کړه او هلته چې لاړم نو زمونږ یو همکار و هغه زما نه انټرویو اخیستې انټرویو هم نه وه خاصه کېناستي داسې و نو ما ته یو خبره وکړه چې وایي ژورنالیزم خو ډېره سخته دنده ده وایي ته به څنګه کړې دا قیودات یې راته وښوده چې د شپې به مثلا یو خبر راځي او ته به مجبوره یې چې هغه ولاړه شي او وګوري چې هغه خبر څومره دغه دی نو ما ورته وویل چې زما رشته چې د زه څارنواله یم په حقیقت کې ما رشته د قضایي او څارنوالۍ لوسته ده موږ به ویل چې دا د څارنوال د دغه محل د حادثې کې دا نو نوکریم لري دا منډم لري ته به ځې که خدای مکړه هلته قتل به شوی ته به ګوري هغه ساحه کې مثلا ښځینه څوک مقتول اوسېږي یا هغه څوک چې ضرب جرح یې لیدلي نو ما وایي دا خو زما د دې رشتې سره ډېر زیات لرې نه ده دا خبره زه کړی شم چې دا کار وکړم یو څه زړوره وم هغه وخت کې داسې زړور ځواب مې ورکړ خو کله مې چې په کار پیل وکړ زه پوه شوم چې اصلي خبره په ژورنالیزم کې دا ده چې دا د مایک نیولې او چا خولې ته دې کې د ټولنې مختص غبرګونونو سره ته مخامخ کېږي یو څوک درته کنځلې کوي یو څوک درته وایي چې ځه ورکشه خبرې نه کړم او هغه یو محیط کې چې هغه نوی نوی یو څه بدلون پکې راغلی ته جرأت کړی چې د باندې راوځي او د خلکو نه نظریات واخلي او د خصوصا ټولنیز خبریالي دا ډېره سخته وه ما په خپل ژوند کې یو څه هوډ وکړ چې یوازې به ما یې خاري خلکو ته نه نیسم چې خپله خبره وکړه نو حتی به مې ډېره دا وه چې زه کوچیانو ته ولسي خلکو ته ډېره لاسرسی ولرم او یو څه باید ډېره زړه وره اوسم چې لاړه شم ولایتونو ته نو په هغه وخت کې د پکتیکا ته لاړم په هغه وخت کې د هرات کوشکر باسنګي ولسوالۍ ته داسې ډېرو لرو ځایانو ته لاړم ما د ښځو په مختلفو ستونزو رپورټونه وکړه چې البته نه یوازې چې د رسنۍ نه د باندې حتی زه یو داسې ورځ راغله چې د رسنۍ دننه زما په مخ کې خلک ودرېده چې ته دا رپورټ نشي خبرولی ځکه چې د هغوی د نظره چې کوم رپورټ ما کړی و هغه رپورټ باید نه وای خپور شوی چې د هغوی حیثیت ته لطما رسته وله نو ستونزې په فرشته جانې پرون هم وي نن هم د ژورنالیست په توګه شته او سبا به هم وي او دا په ټوله دنیا کې ژورنالیزم که هغه واقعیت سره ترسره شي دنده دا ډېره سپېڅلې دنده ده او د ډېر د ګواښونو سره د ګواښونو نه ډکه دنده ده نو یو شي ته چې زما توجه شوم زما ورسره د زړه نه مینه وه ولې متاسفانه چې داسې و چې یو وخت کې باید ما خپل مسیر بدل کړی وی د ژورنالیزم نه راغلم سیاست ته او بیا سیاست کې بیا خپلې ننګونې موجودې
بالي ډېر زیاته مننه تاسو باندې سلامته اوسې ښکلا تاسو نه عیني پښتنه کوو درته وای تاسو د سکرین په مخ هم ښکار سوي یاست تاسو را دي خلکو رویه څه ډول و
په افغانستان کې په سکرین کې د ویجنې ظاهري دل یا ښکار کېدل چې فکر کوم ډېرې ولوي خبره ده او په پایل کې چې کله ما خپل غوښتل چې په رسنوي کې کار وکړم زه چې کله په فاکولټا کې هم زما یو ملګری و په یو رسنوي کې هغه کار کولو ناغي ماته ویل دا سیو چانس شته دی که ته غواړی کار وکې نو زه چې کله کور ته رالم ما مې پلار ته دا خبره وکړله نو تابان ځینې کورنۍ دي دغه محدودیتونه شته د نجونو لپاره چې اجازه نه ورکوي هغوی په رسنوي کې کار وکړي بیا په سکرین باندې نو پلار می دا خبر را سره ونه منله هغه ویل چې دا ستونزې جوړوي په کورنۍ کې او شاید کاکا دی او څو وای ماما دی او څو وای ولی درې سالور راځي دا خبر هم داسې غلې و خو مور می به پلار سره خبرې وکړلې بیا نو یو ورځ داسې رااله چې پلار می خپل ما سره لاړلو او زه یې رسنۍ ته تلته بوتلم ما کوم مسول مدیر چې بیا و دا غي سره خبرې وکړې زما پاړه باندې ورته ویل چې مثلا دې ته کوم ستونزې پیښ نه شي خداغه فکر مې په یو ډول د قناعت مې ورکو چې زه کولای شم زه چې کله لاړم نو تقریبا 15 کاله بیا احد شپه کاله ما د سکرین پر مخ باندې کار وکړلو او بلا بل خبرونه مخته یوړلې ولی ډیر ناګونو سره مخ شوم ډیر ستوم سره مخ شوم هغه وخت کې ما فاکولټه هم ویلې نو مونږه د سیمه کې زو سیدما چې غلطه ډیر پښتانه اوسېدل حوزه چې به ډیر سره یو د کار نمبر کې رقم ګرځیدم هغه سینې شوم ګرځیدل ما خپل مخ پټولو او هیڅ فقط وستر کې مخکاری ده زبه فاکولټی ته تلم اول بیا هم ځینو هم سمفیانو مې په فاکولټه کې کوم کسان واغوي به زلیدلم او کې جاندلم به ویل چې مثلا دا پرسنای کار کوي ولی ډیر احترام هم کولو او هیڅ وخت ما د سینې دی اوریدلی چې دوی به دا خبر راته کړی وي یا مثلا کوم بد نظر کړی وي همیشه به تشویق ولم هم سمفیانو مې استادانو مې ولی ودا چې کسان هم چې واغوي مثلا پرسنای کې دی ویجنې د کار سره مخالفت ترلوده حتی په خپل خپلوانو کې ډیر ستونزې وي مثلا پلار ته مې ویل چې په لور باندې پیسې ګټي دا کارخانه دی چې لور رسنوي تلېږي دا ستونزې په ټوله کې په افغانستان کې وي زه فکر کوم اوس هم شته دي اوس پر رسنوي کې په افغانستان کې دی ویجنې لپاره کار کول زه وایم چې سلافرینی ځکه ناممکنه خبره ده حتی دوی اوس مثلا په پټو مخو باندې کار کوي او نه یوازې دا چې امنیتی مشکله بلکې سل رقم نور مشکلات چې دوی ورسره مخ دي
بالی ډیر زیاته مننه اغلی شینواری تاسو د خلکو منتخبه استازیوي ترغولاند لکه څنګه متخبري وکړي ژورنالیست وي څومره دغه د ژورنالیزم مسلک لته سره مرسته وکړه چې بیا په ولسی جرګه کې مل خلکو سره تماس نیول په برخه کې تماس ونیسي خبري وکړي د دوی غاغ ووري د دوی مشکلات ووري یعنی هدف دار دغه مسلک څومره مرسته سره وکړه چې په بل کار کې بیا د خلکو استازیوي هم تاسو بریالي ثابت شي
ما ول فرشته جانې د خپل عکس چاپ نه کړ یعنی به دین د دینه چې پرته د دینه چې خپل عکس مې په دیوالو ولا ګوم او خلکو ته ویم چې زما علي شنواری ما زما شناخت ما ته دی وی سره کړو او زما ژورنالیزم مسلک ما سره کړو او زه خپل هم د خلکو سره په خبره پویدم ځکه په یوه چې خبرې کړه هم یو هنر دی نو زما دا د او چې که یو څوک په لپټه پټی باندې مصرف کړي یا د قانیا د سره په کومه ژبه خبره وکړم او هغه څوک چې مثلا کتر رسیدلی دی او استاد یې هغه سره په کومه ژبه خبره وکړم دا د انډول یو خبريال خجو په پام کې نیوي شي په خبرو کې او په څنګه بیا د خبرو فصاحت هم لري کړي شي چې په ډیر ساده الفاظ سره خپل بیان کاندي او بل دا و چې زه د غو سره په تماس کې پاتې شوم امر خلکو خپل ماته ویلي ستاندې ده چې مونږ تا ته راي درکو که ته هر کله راغلي مونږ غږ دې ته یو جی پورې رسولې ده ما تاسو ته ویل چې دا لاړم ډیر سیمه ته لاړم او په ځره پوری دا وکړه ماته دا احساس پیدا شو چې دا اوس کرښم چې ځان کاندید کړم زه یو سیمه د پښینوارو کې د مامن دره ورته وای زه مامن تلاړم الته یو ډیر بار زده د کېړې وغرونه دي الته مې چې د خزه سره مراکې کړې نو هغه یوې سجماته ویل چې ته مال علي شینواري نو ما ځان سره سوچو چې دا خزه دې غره کې ما پیژن نو هله ماته احساس وشو چې ذکرېشم چې دلته اوس د دوی په استازي توپ کې د پارزان کاندید کړم او ګټون کې اوسم نو هماغه چې چونهغه دوره ډېره ښه دوره هم وه ځکه هیچا درغلي نه کړه ما وکړی شو چې لومړی رایا د ښځو په مینځ کې او د نارینه او ښځو په مینځ کې بیا زه په درې دېرشو کسانو کې یولسم نمبر ومه یعنی ډیر شناخته او ډیر غټ غټ نارینه چې چا جهادونه کړی وو او چا مثلا ډیر پیسې مصرف کړی وي دا غوونه وړاندې شوما او ما ډیر خره یو غټله نو د ژورنالیزم مسلک را سره دغمره مرسته وکړه په سیاست کې او بل زه د وړاندې نه د سیاسینو سره هم شناخته وم مثلا کلمبا ارک الته به مرکې کړي د وزیرانو سره به مرکې کړي د دې په څنګه چې ولسی خبریاله ومه زه سیاسي خبریاله هم ومه او ما شناخت مې لرل په دم په دې باره او بل دا و چې ما زده کړم هم سیاسي زده کړم نو ما حقوق او سیاسي علوم لوستي نو هغه خو ما سره تیار و په غوښنه ما په بګراوند کې سیاست موجود هغه قبل ما وکړې چې د خلکو استاد شمه
ډیر زیاته مننه اغلی ښکلا. تاسو هم درته وای تر غوړاندې چې تاسو ژورنالیست نه وای کنه، بیا ورسته کلونه په دې مسله کې کار وکړ، د ژبې فصاحت بلاغت کې مو څومره بدلون څومره تغییر راغی؟
زه لدې وړاندې چې رسنۍ ته لاړه شم، یوازې ما دولسم ټولګي پورې زده کړې کړې وې، او د پوهنتون اول کال مې وکړ کله رسنۍ ته لاړم، نو دا ډېر مثبت تاثیرات لري. رښتیا هم کله چې ته رسنۍ ته داخلېږي هغه یو ادبي ځای وي، او ته داسې کسانو سره مخ کېږي یا د همکارانو سره په ناسته ولاړه کې یا په خبرو کې یا مهمانه راځي د هغو سره غږېږي، سیاسونو سره مخ کېږي، دا ډېر رول لري. او یو ژورنالیست باید دغه هنر ولري چې مثلا څنګه خبرې وکړي، د ژبې فصاحت او بلاغت کاغه په رادیو کې وي، کاغه په تصویري رسنیو کې وي، ډېر مهم دی. کله چې ته خبره کوي که په رادیو کې وي واځي تا غا غوري، او څوک خو کته چیرې په سکرین باندې وي هم ستا تصویر ګوري او هم د غا غوري، نو حداقل لغیته دی هر جمله ویل، د هر لغت تلفظ دی، هر خبره کول دی، حداقل باید په یو چا باندې بد ونه لګیږي، او د دې ترڅنګ هغه جمله باندې دی باید ډیر ښه وسیږي. زه فکر کوم معمولا هغه کسان چې پر رسنوي کې کار کوي که فکر شوی مې وي، نو د نورو نه د خبرو هغه طرز هم ډیر لکه فرق لري، او دا خبرې داسې وي چې اوکاټي وي، ډېرې منظمې خبرې کوي، نو زه فکر کوم دا ډېر تاثیر لري. ولې نه، د هغه کسان چې معمولا مثلا په راډیو کې که څه هم ما خپله کار نه دی کړی، ولې لیدل مې همکاران هغوی چې ادبي خپرونې مخ ته وړلې، د هغوی د خبرو هغه طرز فکر ډېر فرق به درلودو. مثلا مونږ چې په سیاسي برخه کې یو یا خبرونه مولې، مونږ سره به ډېر فرق درلودلو. نو هر یو برخه هغه هر برخه کې وی چې یو ژورنالیست وي، د خبرو طرز او فکر ډیر فرق لري نسبت د عادي خلکو سره، او هغه کله چې خبرې کوي نو خوان در کوي چې ته په مینا سره واوري.
بله مننه ډیره زیاته. اغلی شینواری بیرته تاسو ته راګرځو، مونږ وړاندې د تاسې د کلاسي خلکو منتخب استازي وي په غبانی خبرې وکړي، کداره تو وایي چې حالت بدل سووس، آیا ووس هم هماغه کسان چې پخوا تاسو سره په تماس کې وي خپل مشکلات بیرته تاسو سره شریکول د خپل استازي په صفات، ووس هم تاسو سره په تماس کې دي د خپل ژوند تاسو ته څه وایي؟
زه چې کله امریکې ته لاړم نو ما فکر وکړ چې زه به نور د خلکو نه هیره شم، او زه به خپل استازیتوب چې ما لرلی دی د خلکو نه به هیر شو. تقریبا ما همداسې هم غوښته، ځکه زه لږ څه په تنګ شوی وم. ما په افغانستان کې متاسفانه هم اوس هم پوخا د واسطې دود ډېر زیات و، که نه بس زه خلک نه ملامته دومره سیستمونه همداسې دي، او تر ننه دوام لري همداسې چې ته باید یو څوک وپېژنې دي او تا په مټ باندې یو کار ترسره کړي. نو خلکو به ډېر زه پتنګولم، راته ویل به دا کار وکړه، زمونږ دا کار وکړه، ځینو به راته لاسرسی لرل ځینو نه، نورو چې به بیا تر ما را رسېد څه فکر وکړه. مثلا یو کس په دې جوګه نه ده تل مشکله حل کا، یو کس که ډیر تکړه شي فکر وکړه په ستلو کې به پنځه مشکله یو چا حل کړی شي، هغه ستلو کې به بیا پنځه به خوشحاله نه و، او هغه باقي ماده پنځه نوي به خفه و. نو هغه کبله ما زیات کوشش کړ چې دغه وکړم خلکو نه نور داس ما استازیتوب هیر شي. زه دوه کاله چې لاړم امریکې ته چې بیرته راستنه شم چې ګورم لکه څنګه چې په میدان وایي کې زه راکوزه شوم، بیا هم زما تلیفون ته زنګ راغی، رانه یو خواهش وکړي چې فلاني کار مې فلاني دي که بند دی که ته څوک پېژنې همکاري وکړي. نن هم راته همداسې زنګونه، مثلا ځینې دوستان توقع لري، بیا زه ورته وخندم چې لا قل نو اوس تاسو پوهېږئ چې هر څه بدل شوي دي، او د واک او اختیار خلک پکې بيتي نور خلک دي، نو زمنګ نه د دې توقع مې لري. مثلا موږ په بهر سفر کې یو چې ټلیفون بم کمزې کې هغه وخت وایبر او دا شیان که ټلیفون بم خلاص کړه، تا ایمیلونو کې به مثلا موږ ته شکایتونه کېده، دغه مشکل راته حل کړی. ما یو بل خاطره دا و چې زه چې کله په نیویارک کې وم هلته ما ملګری شینکی کړو خیل سرطان شوه، خدای دې اوس ژوندی لري او خوشحاله عمر د خدای ورکړ دی. هغه مې لیده چې په د مریضۍ په بستر کې لګیا و او خپل ماکلینو سره خبرې کړې، نو داسې به مې ورته وکاته. ما به ویل چې آفرین والا دا وکالت هم که څوک یې یعنې ډېرې خبرې پسې کېږي په هر چا پسې که نه چې والا وکیلانو داسې وکړه یا وکیل. زه د ټولو خواله نه وایم، مګر عمومي به خبره نه کړو. ځینې واقعیان د خلکو استازي، ځینې بیا پکې اصلا د چا تلیفون ته ځواب نه ورکاوه، او ځینو بیا دومره په مثلا توقع ډېره لوړه وه د دې وکیلانو نه چې فکر یې کړ چې اوس چې ما تا ته یوه رایه درکړې ده مکلفیت د هر چا په راتلونکي کې هم دوی چا ته رایه ورکوي، هغه د دوی وجیبه ده چې یو څوک د ځان استازی کړه. ولې باید په دې پوه شي چې د وکیل وظیفه څه ده؟ آیا دا ده چې ټوله ورځ واسطه وکړه په وزارت په وزارت وګرځېږي، او که دای چې د هغوی ټولنیزې ستونزې مثلا کم ځیکې که د یو مجموعي حق تر پښو لاندې کېږي دوی غږ اوچته که قوانینو په جوړېدو کې د پارلمان په اړه په مجموع کې پوهاوی ډېر کمزوری و، او خلک په دې نه پوهېده چې د وکیل نه څه توقع ولري.
بله ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندې او سلامت اوسئ. درنو میلمنو، اغلی ملالۍ شینواری او درنې خور ښکلا شیرزاد، له تاسو دواړو نه نړۍ مننه چې موږ سره په خپرونه کې برخه واخیستله. په دې د اختر په ورځ مو خپل یو ساعت موږ ته راکړ، بیا هم یوه نړۍ مننه. قدرمنو دوستانو، درنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه. دا وه نننۍ د مخکښ ښځو خپرونه، تربیه په هر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
خیر